درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په پیل کې څو راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسي استخباراتو تیر کال طالبانو ته پیسې ورکړې چې امریکایي پوځیان ووژني. په کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې دوه تنه ووژل شول او پاکستان د هوایي شرکتونو 202 پیلوټان د اسنادو د جعلي توپ په خاطر له دندو لري کړي دي. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورسپانه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځواب وویل شو. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري طالبانو د انعام یو اندازه پیسې ورسته لدې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګندنه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپین ماڼۍ کې خبري وکړې، خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیري اونۍ پورې خپل متحدانو ته څه نه وو ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې دوه تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د سهار په 15:00 بجې د پل چرخي په سیمه کې په یوه کورولا موټر کې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په باب هم چارواکو څه نه دی ویلي. د خوست په دومند ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنیه قمندانۍ ویندوی عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپخین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نړیوالو ځواکونو او د خراس طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمد شاه بابا مینه په یو مارکیټ کې د اور لګیدو په نتیجه کې 15 دوکانونه یو مخ سوځیدلی دي. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي اور تیر شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګید. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د اطفایه عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د نوموړي په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو. په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي، خو خلکو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکو د هوای شرکتونو 202 پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوای شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکي چلند ادارې له 15 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي دي پوښتنې ګرویژنې کوي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي، 141 تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وبیش چې په ګلاسکو کې د پناغښتونکو په یو هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړي وو. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د سکاتلند د پولیسو په وینا دا پیښه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو ډډه وکړي. 15 ټپیان روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا په الینوی ایالت کې 2 تنه په دزو وبښل شول او یو هم ټپی شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یو ګودام کې یو کارکونکي پر خپل همکارانو دزې وکړې. د سپرینګفیلد شار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکونکو مړی پولیسو د ودانۍ د پلټنې په محل وموندل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له ماکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا په شمول د بالکان په سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبري وکړي. د په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. ماکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبونه نیولې تر ولادی ویستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. زموشخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. زموش خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیلي زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د یو شمېر طالب بندیانو پر سر دی چې د افغانستان حکومت وایي چې په لویو جرمونو کې لاس لري او لوی ساساوی ورته ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل ملالای بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخ پرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوی کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کې دوه تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلې و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشئی موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په لسمه نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډېدلې، خو د جمعې په ماښام د جون په شپږویشتمه نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه، له دې کبله چې په پاته زندانیانو کې یو شمېر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوش کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبې یا یک شنبې په ورځ به پریکړه وسي چې کوم بندیان راخوشي سي او کوم نه، او که راخوشي کېږي ښایي په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون په شپږویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سوه طالب زندانیانو پر سر دی چې د ده په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، ښایي دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان راخوشي کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6,015 بندیان راخوشي کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د جبهه کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
هیله ده چه نن روز هم ده خبرونه واوره. اوس په هم ناجه ساپی در تووی چه ده کابل ورځپاڼو نن چلی کلی.
هشت صبح ورځپاڼه خپل سر مقاله ده سولی مسئله تا زنگری کرده ده. رسپان لیکی اسلام آباد ظاهراً هیله مندی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سرمقاله کې راغلی یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی، او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي، او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کې دووي. د سرمقاله په پای کې راځي، افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لورې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي، او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3,600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې، او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
سندرو میلمانه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.